د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي، له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا هم ویلي چې که څرګنده شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 میلیونه کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلی د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلخوا د دنپرو پتروفسک سیمه والی سرهی لیساک ویلی دی چې په جنوبی نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بل حمله کې یو 15 پوړیزه ودانۍ لګیدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم په کې لوبېږي، سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
لاندې خبري برخې ته راغلاست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لارې د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژان سره مبارکه کړې ده چې پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري اژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه، ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی، له ډېر وخت وروسته یې له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هېواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څېرې پکې ټولېږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمندانې ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیات ځپل شوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب شوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي وه. یونیسف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایه هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 50 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 50 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې تر څنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه یې هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور یې لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي. دا لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکه ګان شمیر نور عامه تاسیسات لکه شوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمیره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بل خوا د هلمند اوسیدونکو هم خوشاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دندو وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران یې غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
مخزمش کلینیک ډیر وجاړ او وران او در په در و، الحمدلله وساري ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډیر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته لپاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم دلی دی د شار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان ستاسو چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي. خودی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د کارګرو ماشومانو شمیر زیاتیږي او کارونه یې پر نشت حساب دي. د دوی په وینا د بېروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالي او د کار د نشتوالي له کبله دوی نشي کولی چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاقه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسدآباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د بلاړو ماشومانو په منځ کې یو هم 12 کلن نعمت الله دیبای په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کاری سخت او ګټي کم ده.
کار نه سخت دی، دغه د کدار مدار راډ کوو، ورځې اتیا او 50 صدقه کېږي، هیڅ شی نه کېږي، بس کور واقع دی چار
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري.
سر وخت راځي اخنی ده نه ګټي کور کې می څو کم شته ځونه کاټین می بوتلې را شیان راټولوي.
ټول خاریکه خو په شاقه کارونو بخت ماشومان همدا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاص شي. خو په وینا چې د یا ترمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مکتب